د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري د میدان وردګ ولایت په خوانی شارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د یو د اقتصادي ژوند کې سره مخ زموږ ملمنه
فريده کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدون کوته ز په کابل کې په 1303 یوم کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی ژوند می هم کابل کې تدریر کړی زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې و بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات لکه بل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوي تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو ټول کړه پکتیا ته لاړه بیا شاوخوا پنځنیم کاله پکتیا کې ونو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم پکتیا د مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیې میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې
تاسو هندستان یاد کړل التمو څو وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغله په کابل کې مو کار پیل کړ
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړ چې د افغان ښځو لاسنیوي پرمختګ ټولنې په نوم ده او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسری دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګو ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو نو دوی سره په ګډه ما رادیو د پیغلا اف ام رادیو په نوم رادیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لمغه لارې نه ورو وردو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بل خصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغه په اساس ما وردګ ولایت شاروالی ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندره یو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مهمیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوب او اسیرو سرتیرو کورنۍ او تدریسیدګي مسولیت ورده غاړي او چې دا غ ریاست رئیس په صفات می ته میاشتي کار وکړ سوچ بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړوم چې دوی یو چې دی انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره
استاسې په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان ورده کې څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي
مخکې لدې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پرې قانع کم او یا هم پوه اوسېږم پرې هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګر او ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقع لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یو چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم ما ویلی چې یو پروسه ده زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوې او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نومانده وی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي دوه درې مرحلې دي بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه سنزی را تا شروع شوی نو دا ما تا اولو که دیر لوی شاک و خو رو رو چه توم را دقا ناندره زما پا مقابل که دیری دی او زیب جزیات و خبریدم و پویدم تر دی حد باورو که سامان سیب چه ما پسی وویل شو چه ظریفه غفاری مسلمانه نده ظریفه غفاری حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی دا اجنټه ده د مسلمانانه ده دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلی نو د دې په اسلام کې شک دی دا کچېری میدان خار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بل خصوص پیغلو نجونو ته تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ بیا نو دا هغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کوي او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي او یا همدا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکی. نو دوی تبیده غیر سالم برخو تزي او بل خصوص زمو غوندي ټولنو کې چې افغانستان یو ځانګړی ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو مانو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتاړله. خو نه میاشتې وزندې دي خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تصویر چې نه میاشتې ستاسي کار وزنډېدو چا وزنډاو او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویل چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتاک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیست، شاروال شو په میدان ښار کې، دغه سي ډلې ټپلې د شاروالي ریاست د ننه خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یو ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زالته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوس دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرېد، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو. دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وی چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و او زه یې کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته یې هم هدایت ورکړ. بیا هماغه و چې بله ورځ په هماغه ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونیو او ښه مې یاد دی چې ما کارمندانو ته ووایي چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی، که کار کوئ دغه اداره، که نه کوئ نو لطفا استعفا راکړئ، کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که، دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې، باور وکړئ. یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې و، او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا و، او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډیر زیات شاروالان ول، لیکن کم و اوریدلی دی چې حمله دی پیښې بیوی. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان و چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ارتباط کې و، شاید دلیل همدغه و چې په تاسو حمله وشوې، که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بالخصوص هغه لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خدا غي وو، بل هغه مهم برخه ایدا وو چې زما پر اتک سره په خار کې د خار اکثریت دکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسیدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په خار کې خپل دکان په امن کې وساتي او یا هم د خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول خار کې فقط 13 دکانه د شاروالی ریاست سره ثبت و او هغه شاروالی ته عواید ورکول، او دا 13 دکان هم فقط د شاروالی خپل دکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې چې په کرایه ورکړي. نو دغه سي ډیر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې مونږ شو کولای په زما د شاروالی په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې مونږ په جریبون از مکی تصفیه کړی او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک چې د یالته مصاب کې د رازی ریاست په همکاري شهرکون و غزب د ډیر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټي تر لکه ولې لام دغه ادرسونه نو یو خدا و درید. او بل دا و چې بل خصوص هغه وخت کې افغانستان کې کوم غیر بچ د وطن او د ولس د ګټي او د خیر لپاره پورته کېده، دغه غږ د خاموشول او هڅې د مخالفینو لوري ډیر کېدي. شاوخوا درې واری په ما حمله وشوې، او په دې ټولو عملو کې تر ټولو دردونکې او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ عمله په ما باندې زما پلار جان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسیږي نو یې تا پلار. نو ډیر ترخی خاطرې هم د شاروالي نه راته پاتې دي، ډیر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیل زغسته نظم، زه وسوځېدم ډیر بد، شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلار جان او زما مور جان هم راسره بستر و، پلار جان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلی ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس زغټه ګوته چې دغه لبنداج نه راته وسته و، نو ما دا استعمالولای شوي. نو ما خپل د موبایل مور نه وغوښته، د موبایل مخلاص کا، او زه د سوشل میډیا پانو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافات هغه پانو کې ما ولوستل. امغه خلک او دا مغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت میکول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن می په سر تړلی ورته وتلم، همغوی را پسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره نه پوهېږم چې څه پېښه وي، خو سوځېدلی شپخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلار جان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و. خدای، یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلار جان مې دی. راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلار جان مې دی، خدای وبخښي، راته مخې واړول وې چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل و ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه. دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلار جان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو. یوازنی پلان زما دا و چې او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په وسلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې پامن کیوي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلار جان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولای خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمړنۍ هغه مو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې زو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین نه وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل. بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجولو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم، او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه هلته ماته سونزی جوړې شوې شاوخوا دوه دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم زما پاسپورت زما ټول اسناد واخیستل مانه او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم زه ورې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو نو زما خیاط دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې ما قط نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل نجونې له مکتبو ګرځول پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل. یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه لویزا پلام یعنی تر دې حده پورې چې حتی دای هم راته وویل چې ظریفه غفاري سرخون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو تر 2023 شاوخوا 2023 کال پوری یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل فلم یې واخیستل او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن څوک څومره خوشحال دی څوک څومره خفه دی دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه او درنخت د لوب له میدان او نزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کو زه بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځني لوبو لوبلړۍ وګټل. د فوتسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې ورستۍ سیالي له اوکرين سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان د وربیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونه په دوی منیمای کې په خوانی لوبغاړي باتن شاب درمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانه چې له سویلي افریقا څخه د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې یورزنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه وهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 113 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یو ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړه افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټ ډیر زیات خوشحالي احساس کړ.
د وړې د چي دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بلورته ټاکل شوې چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبي د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاد سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د پاکستان هیواد په اندیجان خار کې ترسره شي. د ولید چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمې بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنې درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. د غراس د کرکټ بورډ د غړو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې و چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاړی کې محمد ګل علیزی 15 وکټ اخیستې وی، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مای پر ستورو لپاره سوځولې. مای پر ستورو بیا په خپل لومړی پاړی کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وی او ورسره اجاز احمد لوبډل مشر 45 منډې جوړې کړې وی. هندوکش سترایکرز په توپا چونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولې. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼې کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مای پر ستورو لپاره په توپا چونه کې محمد ګل علیزی 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مای پر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-3 شاه یوسف شاه ولس منډې وکړې. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مای پر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 200 اویا منډې کړې وي. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 53 منډې کړې وي. پامیر لیجنډز په توپا چونکو کې ځوان چټک توپا چونکو بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټ اخیستې وي. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپا چونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاړۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاړۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یوه پاړۍ 18 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاړۍ کې د میوان اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی، د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وي او په دویمه پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وي. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوش دی په همدارز لیسټ ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجه نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوي چې وي اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلي برابر نه ښکاري ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمرې دم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹارټ ډیر ښه او انشاءالله کوشش به مې دای له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډیره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډیر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کوم زمونږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجه نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلې وو هغه 40 منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقعونو خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړه او زمونږ د ټیم دپاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه 4 اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوسته و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپ وهنه وکړه زما په نظر. یو ډیر اوټ کلاس اننګز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډیر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غوښته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه او اوس چې کم سي بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزي خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دنده پر مخ وړي سرګندونه وورو
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبال ډیر خسته لوب کړه تر څو تر د میچ په ډیر اساني سره په یو اننګ سره وګټځنی
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیات مننه کوم او ډیر خوشاله چې هغه بہترین سل ورځې نه وکټه تیار کړې و پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کو ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینڈنگ سپیل کو زمونږ لوبډلې आवाज پدری سل وخمنډ کړې ساره کړه دمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډل کې پرون سلور لوبغاړو ډیبیو و یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي او بل د وخت دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس زوبر شو پینځ پکو کې خوړ د مسعود ګربز خپخ جوړل شول نن بیټینګ ونکو دا سیسمت عالم یو په بول باندې بسترګه ولګی دي درې انجریان هم راغلي تاسو مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته واځي 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغه غرنځونه هم پوره نه کړو مونږ په یو اننګ سره دغه لوبو بیل نو ځوانان دي نوی دي او اړومبای میچو څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پچونه یې باغی واخنه او بیا د سر بال تراشي امین غونټ انټرنیشنل بولر ته بالینګ کوي ستونمن ده په دوی ډیر ایزی اخیسته نو ان شاء الله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مستیکونه کړیو دا غي مستزا ورکړه لګی دی ګراوند کې چکرې وهي
یقینا دا سي د چا ورځ کوم ورس کوم خولو بیګي دی غي ورځ څومره کم غلطیاں وو کې هغه ټیم کدي بیټینګ په حساب کې کدي بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف مستیک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو د کنډیشن کوم غلوغړو ډیر زرا سیس کول تا مده دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیاو ته د لوبغړ حکومت لارښوونه مکوله ایز ا بیټر او یا د توپهانی او یا توچو توپچونی د دوړو اغلوبغړو د مو ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتو پیلېږي د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انګلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالی به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنس په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پیلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویل دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي په بی ګروپ کې به ساوث افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخه لوبډلې سیمی فائنل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي
پا ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه کڅه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې خار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونه به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید خغلې باطنشاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید سپ خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت مند ده؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته. د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چې لري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه وي، ځکه چې مونږ به وکولای شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره. او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړه کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګل سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمو هغه نه تکول اسی چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړه کې. دغه شی نه چې دی یا د قربتوب اوس کې دوی چې پتا سپن اور دنیا کې وګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریفه هم دې ستو افریقا لوبډله چې د بیخي ما چې لوبډله کتل اتن خلکان کې بیخي ینګ لکان دی او هغه یو خبره ده چې موږ وړو چې د امپراتون کې چم ټرافي لپاره کومه کوم ځای نه سپورت صاحب موږ سره خالي پاک سپورت لپاره پلیران تیار کو. یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه په اوت څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ورکړی دی افغانستان لپاره. یو بد خبره هم وو ای دا چې د ابراهیم ځدران نشتون هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا مجیب نستا. خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومه وګورو نسبت د ساوت افریقا لوبډله ته د ون ډے ایکسپیرینس په کډوالو ټیمونو په تل کو دا وسنی سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړای دی، ون ډے کرکټ ته کړای دی، میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا. نو د مال په نظر باندې افغانستان نو برلاسې اوسېږي او دې هله چې رزلټ هم پوزېټیو ولري.
که په ځانګړي توګه ابراهیم ځدران یاد کړو، نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستې څوک کېدای شي؟ عبدالمالک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډې فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنځونه به کول، وکټ بیس کې کوله، او د موږ کتیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوو. دا د ابراهیم زدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګور بسر به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ونډې هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ونډې ته په ونډې اسپاٹ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې موږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجه چې دا اوس وکټې اړول سوي دي، دا څه کال دوه کاله مخکې که موږ تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټې د ګډي رسکي دي، نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه موږ لکان هم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلې دي، او مونږه کرکټ هم دا غلطه کوو، د مونږه لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرو، دا په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، هملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه واغ په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي، ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک، ګلبدین، نوید، دا هلکان هملته هند کې پاتې ول، هغوی هملته پریکټس کوم دي لپاره هند کې، هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونلری، نو دوی هلته خپل تیاری کوو، دی ونډې میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافی دی تیاری او تصوی دا لوبډلم ډیره بدنه د انتخاب سوی، نو وګورو چې رزلټ به څنګه وي.
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړې په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړې غټون کوي؟
لو د غټون کې پاره بس د خپل پریډیکشن دا ورکوم، او مونږه حتی بن چې سړی د کم هوا دی او کم لوبډلې سره مینه لري د هغه پاره باندې خپل پریډیکشن ورکوي، او زبم د افغانستان په فیور کې لاړ سم، او دلته د افغانستان په فیور کې تلل لپاره مې یو څو ریزن ځان سره لرم، یو خدا ده چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی، ځکه دا غوښ کم ټیم د ټول په کې لکان دي، نو د مونږه لکان ډیر سینیر دي نسبت هغوی ته، او د ساوث افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې دا به هم په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ سم، او امید به هم دغه چې دغه سیریز وګټو لومړي ځل لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي ریډیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زمکه او دا اسمان او د ټول جهان او د مال خو نو رازی پخوا کی می جانا ند دے زمکا ادا اسمان ند دے ٹول جہان ند دے مال خوب نو رازی پخوا کی می جانا ند دے تلتا رسی دل یما کی تلتا رسید لیم پا آخری اسمان زمان ماہ تابان ادد زمک ادا اسمان ادد دے ٹول جہان ادد مال خوب نو راضی بخوا کی می جانان ادد سدھو وطن ترک بلا دی دیپکی وطن دگی کاغذ نو پڈیران اد دے زمک ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو رازی بخوا کی میں جانا نود دے پر ہرونو کے مزڑ د گل پشان اد دے زمک ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی میں جانا اد دے دا سمندر سینے زمند زوانی مرگو سینے پدی یوا یوا سینا کیو طوفان اد دے زمک ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا اد دے زمک ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا اد دے
This lovely song is brought to you from
دا نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی ماتا دا نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دغا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی